ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته راغلی. دا خبری مجله زه فرشته سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. تر هر څه د مخه خبرونه، د چمن پر دروازه له ویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه همیاشتنی پرلت د جولای په 24مه وروسته تر هغې پای ته ورسېده چې د پرلت غړو او مشرانو موبایل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسېدلی، خو لا هم د کوزی جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حماس وسلواله ډله د دفتر د حماس د وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هنیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې ویلي کاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یوې ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسله والې ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. له نهم میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د ریټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګان نو څلور نور جماعتونه هم په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د يهود او اسرائيلو ضد چلن ته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزي او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 28مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویشتي ودونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشت راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی دی چې وګړي یې کولی شي 195 هیوادونو ته بیل ویزی سفر وکړي. فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزی پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر په اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزی سفر کولای شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې په اسنادو کې ستونزې وې بیرته راستانه کړی شو. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې یو کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان ادبا له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل شئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه موږ راپور او یوه مرکه هم درته لرو. خو راځو خوست د خوست نه د یو زیارکښ ځوان خبرې به واورې چې څنګه یې د مزدورۍ تر څنګ په سګني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په حاصلولو د یاد ولایت ته 15 ته لاره پیدا کړې ده.
لسی گاڑی بر سارا وقت دا بارونا با موڑالی مزدوری وقت نو پا دی سارا با چکل دولست دولستی می بجش که نو پنیم سار که با ما زر کلی با دل گرل و دودای با می و خوڑا خواندی تا برمزان ورسا و
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پرېوت، موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ ته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم قسم ادا کړی چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دو کال نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس موږ د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت کې مزامین جوړ شوی دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دغه مطابق په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځی، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتماً ختمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکو او مخکې محصل چې نغواړي راپور کې نوم خپور سي، بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لری کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي. ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت د اسلامي عمارت و، اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته، نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل. یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات بغه کې دی ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زکرانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي، چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لرې کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډېری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډېر اغېزمن سوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل سوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبیدالله وردک سره یوه مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو د حکومت هدف د تحصیلي نصاب د بدلون نه څه دی؟
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوالو ستنډرډونو سره او د نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کیږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده یعنې منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییرېږي دا باید واضح شي. دویم قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه و چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو درې کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چېرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي، خو له بده مرغه تیرو درې کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې په زده کوونکو باندې د دې اغیزه به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول هغه کوم د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث یې دا دی چې کله نصاب تغییرېږي یا هغه اپډیټ کېږي، نوي مضامین ورته اضافه کېږي، د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي وساتل شي چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې دې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي، او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډېر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کېږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کېږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییرېږي او د هغې لپاره لازم چاپېریال نه رامنځته کېږي نو هغه د مثبت پر ځای کېدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د تحصیلي نصاب د بدلون په اړه راسره غږېدلی وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. واجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ د مزدوري ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې و او بل اخر یې په سګنی کانکور آزموینه کې د 301 دیش نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور اورو.
زما ټول ورځ نو ورځ مصروفه وه، ان د سهار به چې راووتم نو ماښام به بیرته کور ته راورسم.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد لازیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمونځ او تلاوت څخه وروسته ساعته مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده. په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوم.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ږیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5.1 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو جرمني هیواد ته. د جرمني په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمني حکومت وایي د اسلامي مرکز د یهودیانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو څلور نور جوماتونه هم وتړل شي. په دې اړه نور حال د فرید سیال نه اورو.
د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړونده 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمني کې یو له پخوانیو جوماتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړونده څانګې هم تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جوماتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي، د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړونده څانګو د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړونده څانګې د سخت دریځو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپیګل ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تېرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دې بندیز ولګول شي. د ورځپاڼې په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزبالله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو ایالتونو کې پر دغې مرکز او اړوند څانګو یې چاپې وهلې وي چې هغه مهالي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له 3 لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم دا اسلامي مرکزونه د سخت دریځو او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
لا خبرونو ور اخوا
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 14 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهد وو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې حد سره منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته. موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عابد هم د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي را کړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایت ادارې د رواني جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي و چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لامل یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هندي بنسټ د درجه بندۍ له مخې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار لرونکی او د سنگاپور په نړۍ کې تر ټولو معتبر پاسپورت دی. د هندي بنسټ په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاسپورت لرونکو د بي ویزې سفر پر بنسټ د نړۍ د هیوادونو د پاسپورټونو اعتبار ازمویلی. د افغانستان د پاسپورت لرونکي شپږ ویشت هیوادونو ته سفر کولی شي چې ډېری یې بې وزله افریقایي هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په نړۍ کې تر ټولو د کم اعتبار پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره ډیره موده انتظار باسي. نور تفصیل د سنا کاکړ پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندۍ پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دغه ارزونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، روانډا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له 1 کال څخه زیات انتظار باسي. د د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړل. مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. او افغانستان کې شرایط خراب دي، او یعنی له دجې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي، او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي، او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالرو پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلنې پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره لا هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریې، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلنې پاسپورټ شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمېر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. په دې اړه نور حال زموږ په دې راپور کې.
د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب را پدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزو سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده. خبره پدې ده کې چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښاره پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ سبا ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس دا سړک کېدی شي انشاءالله د 15 دقیقو ولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چرکېدلو سره به د دې ولسوالۍ
دا ولسوالی په ډیر سمه توګه د خوندس سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ رادیو د دشتیارچی وسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپره کړي وو. د دشتیارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.